طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستن شو کډوالو ته د کارمندۍ په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستن شو کډوالو ته د کارمندۍ په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونې وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغې وزارت سرپرست وزیر نوردین عزیزي ویلي، افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستن شو کډوالو ته د کارمندۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوالو ته وروستیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډون شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد طبیعت خان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کلیوالي ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په رسحال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشري مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرونه ورکړي. د بشري مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بې کلي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغو ادارو په غزه کې د عاجلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پلاخ قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سخت قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپینغار بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونې نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر لومړۍ نیټې به تمام وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب په سپیشل نام سلامونه ونی کی هیله میو منی تر نو زکونکو هیله دا چیرو غو جوړ وسی او خپل متر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم چې زموږ استاد سي د نن ورځې داس شپاره سم لوست او د شمه او اته د شمه پاړه ده. موضوع مو بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. نن ورځ به موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او په دې موضوع باندې به پوهیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر وو او څنګه دغه شهر د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی وو. نو د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنې شېبو سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. په دې هیله چې نن ورځ بیا هم د قلم او کتابچې سره د نن ورځې لوست حاضر شوی وسی او د تیر ورځې درس مو کورنۍ دنده به مو اجرا کړی وي او د تیر لوست په دې موضوع باندې به مو ځان پوه کړی وي. راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. موږ او تاسو تیر ورځ د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز ویل دا چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز او د غسیمه د جلال آباد شهر په سویلویدیځه برخه کې موقعیت لري. موږ تاسو د دوی د امپراتوري د فرهنګي مرکز اړوند مکمل معلومات لاسته راوړل. نن راځو پر دې موضوع باندې غږیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر دی او څنګه دغه شهر د دوی د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. نو د دوی د امپراتوري هغه عقیدتي مرکز چې د هغه بامیان شهر دی چې بامیان د هیواد ډیره مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. د ډیرو هنري او تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. دغه د بامیان شهر د چې دغه شهر یا دغه سیمه ډیر هنري او تاریخي آثار لري. نو پر دغه بنسټ باندې په 2003 کال کې د فرهنګ د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې د بامیان شهر او بامیان شهر چې دی هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړنۍ میلادي پیړیو ته رسیږي. په بامیان کې د لرغونپوهانو څېړنې دا ښیي چې انسانان له ډیرو پخوا زمانو راهیسې له دغې تاریخي سیمې څخه ګټه اخیستې ده چې دغه ادعا لپاره ډیر ثبوتونه پیدا شوي دي او دغه خبره تایید شوې ده چې انسانانو د ډیرو پخوا زمانو راهیسې د دغه بامیان شهر څخه یا د دغه تاریخي سیمې څخه ګټه اخیستې ده. د چینی مسافرانو لیکنې په دې اړه ډېر زیات دي او د چینی مسافرانو لیکنې په دې اړه زیات معلومات د تاریخ لیکونکو په واک کې ورکړي دي او دا یې ویلي دي چې د دغه زیارت کوونکو د جملو څخه یو یې هم هیون سنگ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان څخه لیدنه کړې وه او د بامیان په اړه یې ډېر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې داسې راغلي دي چې بامیان شهر د بودایي مذهب مهم مرکز دی او په دغه شهر کې په لسګونه بودایي مدرسې شته چې زده کوونکي روزي یا شاګردان روزي او د دې مدرسې استادان زرهاو تنه ته رسیږي. زیارت کوونکي له ډېرو لرو ځایونو او بېلابېل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دا د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې د بامیانو اړوند دغه لیکنه سوې وه چې د بامیان شهر د بودایي مذهب ډېر مهم مرکز دی. په دغه شهر کې ډېر او په لسګونه بودایي مدرسې شته چې هغه شاګردان روزي، یعنې دغه لسګونه بودایي مدرسو ته زده کوونکي راځي چې دوی دغه زده کوونکي روزي او د دغې مدرسې استادان چې دي هغه زرهاو استادانو ته رسیږي یا زرهاو تنو ته رسیږي او ډیر زیاتره زیارت کوونکي هم د لیرو لیرو ځایونو څخه د بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دغه لیکنه د یو چینی زیارت کوونکي وه. په بامیان کې د بودایي دوران ډېرې مجسمې هم پاتې دي چې دغه مجسمې په بیلابیلو اندازو، یعنی ډېرې کوچنۍ ډېرې لویې په بیلابیلو په مختلفو اندازو سره جوړ شوي دي چې تر ټولو هغه ډېره ستره مجسمه چې ده هغه د سلسال په نامه مشهوره ده او د سلسال په نامه یادیږي چې دغه مجسمه د 55 متره په جګوالي د غره په بدنه کې جوړه شوې ده. بله مجسمه چې د هغې جګوالي بیا 15 متره ته رسیږي هغه بیا د شماما په نوم یادیږي چې دغه مجسمه هم تقریبا د 1 کیلومتر په واټن د سلسال څخه لیرې جوړه شوې ده، یعنی دغه دوه مجسمو ترمنځ تقریبا 1 کیلومتر فاصله ده چې د سلسال مجسمه چې د هغه تر ټولو ستره او لویه مجسمه ده چې 55 متره جګوالی لري او د غره په بدنه کې جوړه شوې ده. د شمامه جګوالی چې دی هغه هم 15 متره ته رسیږي چې دغه دواړه مجسمې د یو بل په منځ کې 1 کیلومتر فاصله لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړې شوي دي چې تر اوسه د هغه پاتې شونی د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې سته. د بامیانو په سمڅو کې سربیره پر دې چې مجسمې وي یا سربیره پر مجسمو زړوړونکي او ډېرې ښکلې او ښایسته نقاشي هم انځور شوي دي چې د هغو تاریخي او هنري ارزښت ډېر زیات دی او ډېر هنري او تاریخي ارزښت لري. دغه نقاشي دغه انځورونه په دغه نقاشي کې د نورو رنګونو تر څنګ د روغني رنګ څخه هم کار اخیستل شوی دی چې دغه نقش او نګار بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوني انځورګري شمېرل شوی ده چې په هغه کې روغني کار یا روغني رنګ کارول شوی دی. دا هغه متصور چې د بامیان ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی په تاریخي لحاظ. د بامیانو ارزښت په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات دی او په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات ارزښت لري. په ډیرو پخوانیو زمانو کې یا په تیر زمانه کې د وریښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیرېده، یعنی هغه د وریښمو نړیواله لاره چې وه هغه د هغه لاره سویلي څنګه د دغه د بامیان د ښار څخه تیرېږي چې د سوداګرۍ کاروانونو د هند څخه بلخ تا او د بلخ څخه هند ته د همدغې لارې څخه تیرېدل. د دغو کاروانونو سره زیات زیارت کوونکي او د هغه زده کوونکي هم ملګري وو چې مذهبي مراسمو ته یا د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره او یا د بودایي دین د اصولو د زده کړو لپاره دوی بامیان ته راتلل، چې دا زموږ او ستاسې د بامیان ښار دی چې دغه ښار ډېر تاریخي ارزښت لري. او موږ وویل چې په 2003 کال کې د نړۍ فرهنګي میراث په اداره کې دغه ښار ثبت شوی دی، نو ځکه دغه د بامیان ښار چې دی هغه د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ او تاسو د بامیان ښار وپېژندې، دا چې بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی او عقیدتي مرکز یې ټاکل شوی وو. په دې لوست کې ډېر مهم موضوعات دا وو چې بامیان د هیواد مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. په دغه سیمه کې ډېر تاریخي او هنري آثار شته، نو ځکه په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. بامیان چې وو هغه ډېر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړني میلادي پیړۍ ته رسیږي، چې په بامیان کې ډېر زیات زیارت کوونکي، ډېر زیات لرغونپوهان راغلي وو او د هغه ځای څخه لیدنې کړې وه او زیاتره د دغه سیمې په اړه ډېرې لیکنې کړې وه. چې دغه زیارت کوونکو د جملې څخه یو هم هیونسنګ وو چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې دی بامیان ته راغلی وو. د بامیان په اکله یې ډېر ګټور مطلبونه لیکلي دي. هغه د جملې څخه یو چینی زیارت کوونکی په دیو چینی زیارت کوونکی په یادښتونه کې د بامیان په هکله داسې لیکلی وو چې د بامیان ښار د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی، چې په دغه ښار کې په لسګونه بودایي مدرسې سته چې هغه شاګردان یې زده کوونکي روزي. د دغه مدرسې استادان هم زرهاو تنو ته رسیږي. زیارت کوونکي د ډیرو لیرې ځایونو څخه، د ډیرو لیرې هیوادونو څخه، د مختلفو بیلابیل هیوادونو څخه دغه مرکزي دغه مذهبي مرکز ته راځي. نو ځکه دا چې دی دومره مشهور دی یا دومره د لیرو لیرو ځایونو څخه، د لیرو هیوادونو څخه زده کوونکي ورته راځي، یا ځینې تاریخ پوهان یا زیارت کوونکي ورته راځي چې دغه مذهبي مرکز څخه لیدنه وکړي، نو ځکه دغه د عقیدتي مرکز په توګه یا د مذهبي مرکز په توګه ټاکل شوی وو یا انتخاب شوی دی. یا په دغه د کوشانیانو د امپراتوري مرکز همدغه د بامیانو ښار دی، چې د دغه ډیرو لیکونو پر اساس یا کوم څه یا کوم تاریخي آثار چې لاسته راغلي دي دا ثابتوي چې بامیان یو ډیر مذهبي ارزښت لري. نو ځکه د کوشانیانو امپراتوري هغه مذهبي مرکز همدغه ښار و. په بامیان کې ډیرې بودایي مجسمې هم شته، یا د تر اوسه پورې دغه بودایي مجسمې د همغه بودایي دوران څخه پاتې دي، چې دغه مجسمو تر ټولو ستره مجسمه چې وه هغه د سلسال په نامه مشهوره ده، چې یو موبایل 55 متره جګوالی لري او د غره په بدنه کې جوړه شوې ده. یو بل ډیره مهمه او مشهوره مجسمه چې وه هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي، چې شمامه بیا تقریبا 15 متره لوړوالی لري یا جګوالی لري. او دغه دواړه مجسمې د یو بل تر څنګ موقعیت لري او فاصله یې یو متره ده، یعنی یو کیلومتر ده. یعنی دغه دواړه مجسمې د یو کیلومتر په فاصله سره جوړ سوې دي یا موقعیت لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړ سوې دي چې هغه بیلابیل اندازې لوی او کوچني مجسمې دي چې جوړ سوې دي. او د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې شته. د بامیان په سمڅو کې سربیره پر مجسمو زړه وړونکي او ښکلي نقاشي هم انځور سوي دي، چې هغه به خاص تاریخي او هنري ارزښت لري. یعنی د بامیان په سمڅو کې سربیره پر دي چې ډول ډول مجسمې سته، بیلابیل مجسمې سته، کوچنی او لوړې غټي. دا مجسمې سته د هغه سربیره ډېر ښکلي نقاشي یا انځورګري هم سته. د هغه انځورونه هم نقاشي سوي دي، چې په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغني رنگونو څخه هم کار اخیستل شوی دي او ډیر تاریخي او هنري ارزښت لري. دغه نقشنگار په نړۍ کې یا په نړیواله سطحه تر ټولو لرغوني انځورګري شمیرل سوی ده یا حساب سوی ده چې په هغه کې روغني رنګ کارول سوی دي. نو ځکه د بامیان ښار دومره د تاریخي او هنري ارزښت لري، د دې څنګ مذهبي ارزښت لري. د بامیانو ارزښت په اقتصادي توګه هم د پام وړ دی، یعنی په اقتصادي برخه کې هم د بامیان ښار ډیر ارزښت لري. په تیرو زمانه کې د وریشمولار د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیرېده، چې د سوداګرۍ کاروانونه هم زیاتره چې هغه د هند څخه و بلخ ته او د بلخ څخه چې کله هند ته تللې د همدغې نړیوالې لارې څخه تیرېدل، چې دا بیا د بامیان ښار ته یو ډیر خاص اقتصادي ارزښت هم ورکړی دی. د دغو کاروانونو سره زیاتره زیارت کوونکي او د هغه زمانه ملګری وه، چې د هغه زده کوونکي هم ملګری وه چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره یا هم د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره بامیان ته راتلل. نو ځکه د بامیان ښار هم په هنري لحاظ، هم په مذهبي او هم په اقتصادي برخه کې ډیر ارزښت لري، ځکه دغه مجول چې ډیر بودایي مدرسې پکې شتون درلوده، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د ډیرو لوړو ځایونو څخه زیارت کوونکي ورته راتلل، زده کوونکي درلوده، په زرهاوو استادان یې درلوده. نو ځکه دغه ښار ته ډیر اقتصادي ارزښت هم ورکړی و، یعنی په اقتصادي برخه کې، په هنري برخه کې، په بودایي، په مذهبي برخه کې ډیر زیات ارزښت لري. په مذهبي برخه کې مو ویل چې ډیر زیات مدرسې پکې شتون درلوده، بودایي مجسمې بیلابیلې پکې جوړې شوې دي. په هنري برخه کې مو هم ویل چې د مجسمو سربیر ډیر ښکلي نقاشي پکې کېسته، چې هغه بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوني انځورګري شمیرل سوی، ځکه په هغه کې روغني رنګ کارول سوی و. او د دې تر څنګ د اقتصادي برخه کې هم وویل چې ډیر زیات ارزښت لري، ځکه د وریښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان د ښار څخه تیرېده، چې دا ټول د بامیانو ښار ته ډیر خاص ارزښت ورکړی و. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د بامیانو په حق لوو، د بامیان اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، دا چې د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز وو. نو ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسیږي. هیله ده چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې مو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول دا چې هند سنگ د بامیانو په اړه څه لیکلي دي، د بامیانو د رنګ نقاشي په اړه څه معلومات لري، او په اقتصادي برخه کې د بامیان د ارزښت په اړه څه پوهیږي. دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې درې سره پوښتنې زده کړئ، تر څو وکولای شئ د مکمل درس یا زموږ استاد د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. تر راتلونکي درس پورې تاسو هڅه وکړئ دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، تر هغه مهاله چې بیا هم د وی په سر پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولري شي چري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې درنو سکونکو. هیله د چروغه جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله د چینل روس هم د لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتې او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوږ ونیسئ او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی، چې د دنه سب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1803 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلې دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر په توګه دی وګمارل شو. نوموړی په 1908 سپوږمیز کال کې د سمرقند په ښار ونیو. خوشبنی ازبکانو د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1908 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته د کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیوي، چې بابر شاه په 1903 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه چې کوم دولت و هغه د منځه وړي او دی خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی وو چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه وو چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخص شوی. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کیږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي، یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او ده د خپل حکومت په وروستۍ برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیرې ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منصوب دی چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. ده په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسلې پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږېدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویله، هغه یې زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځېږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدېږي، او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسېږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمني له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون سوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګاني هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی و. همدارنګه د هیواد په ځینو سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول، او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړي و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د
کندهار د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومې دی تر هغه د مشر لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي د دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1600 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د اسکیو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې هغه ناکام کړل. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. دا هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دی دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرت او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او د وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې هغه دوه کاله و او د دې څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د ایران باندې حمله کوي. د دې د حکومت پلان چې درلودې دغه پلان د امریکا او هول لپاره د ایران کورنی ازادي د نږدې سختساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجی چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسی، مګر شاه محمود هوتکی ته دماغی ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغی ناروغي د عمله د کار غوشه کیږي او څه مود ورسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي، مګر دی بیا وروسته د دماغی ناروغي سره دته یو دماغی ناروغي پیښیږي او دغه دماغی ناروغي له عمله دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکړي ډیر ژر به دی دغه ناروغي له عمله دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زده کوونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پاتې رسیږي په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزینو ستونز سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف وخت رسیدلی خو دغه ستونز د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د سخه ورسته په 1150 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي د شورابک پسې مکی دی وژل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د مینځزي او د هوتکیانو حکومت یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حاکم حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین پلاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله نو د درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینئ درنو ځکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو تر اتلونکې درس پورې تاسو ټول په مهربان او لري رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او ایم هیله د چې د تل په سیرن ورس هم د لوست اخرنی شی بور سره مال پاتسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلی نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د دوکمنی دوره څه ډول وکمنی و یا څه ډول دوره محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ترسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کی شخص وو کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی وو خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې دغه غوښتل د مرکز څخه لري چې خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی هلته د ایبک او تشقرغان سرپل شبرغان او اقچی خانان او میران تر څارنې لاندې ونیول هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته
ته خبر ولې شي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته برتر ننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت څه ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شجګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې و هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنې په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدې. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کړي او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څېره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کیښودي او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې ترڅنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې ترڅنګ لومړنۍ ټولنیز ښوونځي خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وضع بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانې هم جوړې کړې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کیښود. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وه هغه د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه یې هم د وخت صدراعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړه، یعنې په پشري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه. او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان، دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودی چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې د دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاسو پر اتاق سره اعتماد نه لرم، او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو یو ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه، او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي. نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل، او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي، او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته او واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسېدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپله صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د ناجوړه سو او بیا په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلا توف نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتک د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشان کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او د دویم ځل لپاره به دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته 50 کلونو په عمر په 1399 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د دې مړینې څخه وروسته په کابل کې حالات خراب سو، له هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی، او د ګندمک تړون یې په 1399 کال کې د مې په شپږمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یوه برخه وګرځېدل، او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده، د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو ښارونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیلو سیمو باندې په تیرې کولکو باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ، هغه د میوند جګړه وه. چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1380 زیږدیز کال کې د جولای په 8 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه، چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېد، او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي، او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوي خدای جلاله وینمګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاڅون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې، او دغه جګړه هم د پاڅون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته ورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید، او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود، او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او ژوند چاري به مو تر دې مهاله شپور مخزي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره شي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د مکه مکرمه د فتح په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو وپوهیږو چې مکه مکرمه څه ډول فتح کیږي. د مکی خلکو د هغه د ترون لمخې چې هغه د هجرت پښپژم کال کې د مسلمانانو سره تړلی وو، د هغه ترون د مخې شاید د خزائی د قبیلې سره چې هغه د مسلمانانو سره هم ترون کړی وو جګړه نه وای کړې، او مسلمانانو هم باید د مکی خلک او د هغه د ترون کوونکو مزاحمت نه وای کړی. او په دغه وخت کې بیا بنی بکر د قریشو په مرسته باندې د بنی خزاعه څو تنه خلک ووژل، او د همدغه عمله بیا بنی خزاعه د مسلمانانو څخه د مرستې او ملاتړ غوښتونکي سو. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو د سولې تړون مات کړی دی، او په دې توګه سره بیا لسره کسیز لشکر جوړ کړي او د مکه په طرف باندې روان سول. یعنی د هغه تړون د مخې چې دغه د مکه او د مسلمانانو د خلکو ترمنځ دغه تړون سوی وو، مسلمانانو سره دوی باید جګړه نه وای کړې، او مسلمانانو هم باید د مکه خلکو ته مزاحمت نه وای کړی. مګر په دې وخت کې بیا د بنی بکر د قریشو په کومک سره د بنی خزاعه څو تنه ووژل، او محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو دغه تړون مات کړی دی، ځکه دلته څو تنه وژلې و. نو بیا په دغه توګه سره دلته یو لزر کسیزه لشکر جوړ سو، او د مکه په طرف باندې ولاړل. کله چې د مکه خلک د دغه پیښې څخه خبر سول، بیا دی ورختا سول. ابو سفیان او د قریشو زیاتره مشران هم رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ته تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په هغه باندې مهرباني وکړه، او هغه د خپل حمایت لاندې ونیول. د دې سربیره داسې امتیازات هم ابو سفیان او نورو ته ورکړل چې اصلا هغوی دا فکر نه کوي. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم وفرمایل هر هغه څوک چې کعبې شریفې ته او یا هم د ابو سفیان کور ته پناه یوسي او یا په خپلو کورونو کې پاتې سي او تر خپلې شا د خپل کور دروازې وتړي، نو دوی به په امن کې چې په دې لړ کې بیا کومه مهمه جګړه پیښه نه سوه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مکه ته د ننوتلو وروسته اول طواف کوي، بیا د مکه شاوخوا درې سوه شپږ بوتان د منځه یوړل او وروسته بیا کعبې شریفې ته ننوتي، دوه رکعت لمونځ ادا کوي او د لمانځه څخه وروسته بیا د کعبې شریفې په دروازه کې ودرېدې. قریش منتظر و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم څه کوي. بیا د هغه د خبرو د جملې څخه چې د خدای جل جلاله رسول کړی وي په دغه وخت کې یوه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وویل چې ای قریش، تاسو څه ګمان کوئ چې زه به ستاسو په وړاندې څه وکم؟ قریش وویل چې یوازې خیر او ښېګڼه، ته مهربان ورور او مهربان وراره یې. نن زه هغه څه تاسو ته وایم چې یوسف علیه السلام پخوا خپلو وړونو ته ویلي وو. نن تاسو ته سزا نشته، تاسو ټول آزاد یاست. وروسته له دې چې اعلانه د مکې خواته مکې خلکو ته داسې خوشي ور په برخه سوه لکه اوس چې نوې زېږېدلي وي، وروسته خلک په صفا کې سره راټول سول. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته بیعت وکړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم د صفا په غره کې کښېناست او د هغو بیعت یې د الهي فرامینو څخه د اطاعت بنسټ ومنه. دلته د هنین غزوې ته راځو. د هنین غزه د مکې د فتح څخه وروسته، یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې شریف ته راغلی، مکه یې فتح کړه، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه فتح څخه وروسته د مسلمانانو باندې اړوند چارې د تنظیم او ترتیب په موخه باندې 15 ورځې په مکه کې پاتې سول، تر څو د مسلمانانو هغه کوم کارونه یا کوم چارې چې دي هغه ترتیب او تنظیم کړي، چې په دغه وخت کې به خبر ورسېدی چې د هوازن قبیله د مالک بن عوف په مشرۍ باندې د ثقیف د قبیلې سره د ثقیف د قبیلې په کومک سره جنگ ته مده سوی دي. د خپلې ښځې، ماشومان او مالونه هم د جګړې میدان ته راوړي دي او تر څو د هغوی پښتون سره د جګړې انګیزه نوره هم قوي سي او ماته ونه مني. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 2000 تنه اصحابو سره چې 2000 تنه یې د نیمه په اسلام باندې مشرف سوی و، د هغو د منځوړلو لپاره یا د هغو د منځوړلو په مخه هدف باندې ولاړل. کله چې دغه لشکر د هنین تنګې ته ورسېد، نو دښمن په کمین کې ناستو. د هوازن جګړه مارانو هم ناڅاپه پر مسلمانانو باندې حمله وکړه. مسلمانان د دې یوې ناڅاپي حمله له امله د ماتې سره مخامخ شول چې محمد صلی الله علیه و سلم د لشکر تر شا تشریف درلودي او حضرت عباس رضی الله عنه ته وویل چې ته په لوړ غږ سره مسلمانان جهاد راوبله. د دې جګړې د اوریدو له امله بیا مسلمانان یو ځل بیا سره راټول سول او پر کفارو باندې حمله وکړه، چې د دې عمله بیا په دې وخت کې د دشمن خپلې شیزي مالونه او اولادونه ځای پر ځای باندې پریښول او خپل تیشت ته اړ سول او خپلې پښې سپکې کړلې. مالک د هوازن د قبیلې مشر طایف ته وتښتېد او طایف هم د مسلمانانو د خوا څخه کلابان یې محاصره سو. وروسته څه وخت بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دغه محاصره د دوام څخه لاس واخیستې او مکې ته ولاړی. د څه وخت وروسته د هوازن خلکو هم د مخالفت څخه لاس واخیستې او دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته تسلیم سول او ایمان یې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه ټول غنیمتونه چې د هنین په جګړه کې د هغه څخه لاس راوړي او هغه ټول بیرته ورکړل او په دې ډول سره دغه جګړه پای ته ورسېده. رازور پسې د تبوک غزوه چې د هجرت په 9 کال کې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر ورسېد چې د روم امپراتوري 300 زره کسیز لشکره جوړ کړی دي او د اسلامي دولت د منځلو وړلو لپاره دوی آماده دي، ځکه د هجرت په 9 کال د رجب په میاشت کې بیا 10 زره کسیز لشکره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مشري سره د غشار تو روان سو. کله چې د غشار ته ورسېدل، روميان وبېریدل او د مقابله جرأت یې نه درلودي. بیا دوی هرې خواته سره خپاره سول. د اسلام لشکره هم په د غشار کې شل ورځې تیر کړلې او د دې عمله چې دشمن جګړې ته حاضر نه سو، اسلامي لشکره هم بیرته مدینه ته استانه سول او په دې ډول سره بریا اسلامي لشکره ته په برخه سوه. رجو هجرة البدعة د لسم هجري کال د ذوالقعده په 15مه نیټه باندې د دوشنبه په ورځ د ماپښین د لمانځه څخه وروسته د حج د مراسمو د ادا کولو په مخه باندې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحاب سره چې تقریبا د غوش میر د زرتونو څخه ډیر وو د مکه مکرمه په طرف باندې روان سول او دغه سفر لومړنی شپه په ذوال حلیفه کې تیر کړ د اورزې احرامونه وتړل د اتو ورځو سفر څخه وروسته بیا مکه مکرمه ته ورسېدل د الله جل جلاله د کور طواف یې وکړ د صفا او مروه مراسم یې هم پای ته ورسول او بیا د مکه په لوړه حجون ته نږدې هلته ځای پر ځای سول او د ذوال حجه په اتمه ورځ باندې بیا منا ته سفر شروع کړ شپه یې هم هلته تیر کړ د ذوال حجه په نهمه ورځ باندې بیا د لمر د ختلو څخه وروسته د عرفات په طرف باندې روان سول او په دغه ځای کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داسې هر ارخیزه او ارزښناک وینا وکړه چې مورخین هغه وینا د غوره نړیوال او اسلامي اساسي قانون بولی چې د دغه وینا ځینې مهمې ټکي داسې دي چې اي خلکو خبرې واوري د هغه څخه اطاعت وکړي شای په دې باندې زبریالی نسم چې راتلونکي کال ستاسو سره اوسم تاسې د یو بل مال مخوري او د وینې تویول پر تاسې باندې حرام دي د جاهلیت د مهال ټولې چارې منه دي د ښځو په اړه د خدای جل جلاله څخه وپیریږي ښځې پر تاسې او تاسې پر ښځو باندې حقونه لري هغه څه چې ما تاسو ته پرېښي دي هغه پر هغه باندې منګولې ورګوي او تاسې به هیڅ وخت ګمراه نه سي او هغه د الله جل جلاله د کتاب او زما د سنت څخه عبارت دي یعنی تاسې پر همدغه لاره باندې ولاړ سي نو تاسې به هیڅ وخت نه ګمراه کیږي او یوازې د یو الله جل جلاله عبادت وکي پنځه وخت لمونځ وکي روژه ونیسي او په خوشي سره د خپل مالونو زکات ورکي د بیت الله حج وکي او د اوامرو اطاعت وکي نو تاسو به جنت ته داخل سي زما په اړه به تاسو څخه پوښتنه وسي او تاسو ځواب زما په اړه دا وي چې اصحابو ویل موږ گواهی ورکو یا شاهدی ورکو چې تاسو موږ ته الهي احکام را ورسول او موږ خیر مو غوښته هغه مو ولته او حق مو ادا کړي بیا و فرمایل چې ایسبا پاک خدای تاسو شاهد ووسی په لسمه ورځ په منا کې بیا د یو وینا په لړ کې و فرمایل چې آیا ما د الله جل جلاله احکام تاسو ته ورسول اصحابو ویل چې هو بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې ای لوی خدای ته شاهد ووسه بیا ذات کړه چې حاضر خلک دی دغه خبرې غیب خلکو ته ورس یعنی هغه کسان چې دلته شتون لري هغه دا خبرې دی هغه خلکو ته ورس وی چې هغه دلته شتون نه لري د ذوال حجه په د لسمه نیټه بیا د مناسخه بیت الله شریف ته ولاړل او د طواف او د خدای په باندې څخه ورسته د مدینه په لور روان شول رضو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت ده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرت الوداع څخه مدینه منوره ته د راستنې دوه څخه څو وخت وروسته بیا د سر درد یا د سر خوږی په ناروغي باندې اخته سو او د لږ جوړېدو څخه وروسته بیا په داسې حال کې چې د مبارک سر تړلې وو د جمعه ته تشریف راوړ لومړی د احد د شهیدانو په حق کې دعا وکړه او سپارښتنه وکړه چې د انصارو درناوی کوي او د هغوی د شهیدانو یادونه وکړه بیا به فرمایل چې الله جل جلاله هو د خپل بندگانو څخه یو بندوټه کچې د دنیا او آخرت څخه یو غوړه کې او هغه آخرت غوړه کړ د دې خبرې په اوریدو سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وجلل او ویل خپل مور او پلار هم ستاسو څخه قربانوم خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه حالت باندې دی تعجب وکړي چې هغه ولي ژاړي او دی ولي داسې خبرې کوي خو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه ورسته بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خبرو په مفهوم او زړه نرمي خلکو ته څرګند شو او محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د خبر مفهوم ډیر ژر درکړی وو نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ویل چې ابو بکر آرام او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل خبر ته دوام ورکړي او وی فرمایل چې د ابو بکر د دروازې څخه پرته ټول هغه دروازې هغه ټول دروازې دي چې د مسجد په لور باندې خلاص وي هغه دی وټړل سي او د هم زیاته کړ چې زنه په هیجم چې د ابو بکر د رفاقت په نسبت د ابو بکر د رفاقت په نسبت پر ما باندې بل څوک ډیر حق لري او ک ما وک ولې سوای چې درجه د بندگانو څخه د خلیل په توګه یو څوک وټه کم یقینا چې هغه به داغه شخص ابو بکر وي خو بیا هم زموږ ترمنځ دوستي او ورورولي ټینګ ده تر هغه وخت پورې چې موږ ټول د الله جل جلاله په وړاندې مخکې کیږو او دای هم ویل چې د خدای لعنت دی پر يهود او نصارو باندې وي چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو څخه عبادت ځایونه جوړ کړي او زما د قبر څخه تاسو بوت زما د قبر څخه بوت ما جوړوي د دې ترڅنګ ویل چې کڅوک می وهلې وي یا می بد خبر ورته کړې وي خپل غټ دی واخلې او ک د چا پور وړي دی يم هاو هغه په ما حق لري نو هغه خوشاله سي د اصحاب سره یو تن ویل چې پر تاسو باندې درې درهم پور لرم نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه ته امر وکړي چې دغه مبلغ دی ورکي د رحلت څخه څلور ورځې وړاندې په داسې حال کې چې د ناروغي زیاته سوي په جمعه کې حاضرین ته ویل چې په مناسب په مناسب وخت کې د يهود نصاره او مشرکین د جزيره العرب څخه وایستل سي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پنځمبه ورځې تر ماښام پورې د مسلمانانو امامت ادامه ورکړه مګر به نسوي کولای چې د ماخستان د لبنځ لپاره جماعت ته ولاړ سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې امامت وکړي او د همدغه عمل بیا د ماخستان څخه ورسته د محمد صلی الله علیه وسلم ته رحلت پورې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اولس المنزون امامت وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وړاندې خپل غلامان آزاد کړل او دینار چې په کور کې دلو د هغه خیرات کړل او خپل جنگی وسله هم مسلمانانو ته وروبخشل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په یو لسم کال کې د ربیع الاول په 12 نیټه باندې د دوشنبه د ورځې د غرمې پر مهال باندې د درش په تکالو په عمر باندې د دې نړۍ څخه مخه شو کړ نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي او ګټه به مرسته اخیستی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوری چې به هم دې بل یو نیو موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم وقت ولری شه چری